سره مشوریدونکو دا مشال ریډیو دی شاهین بنیرې ما او پدی او ساتا خبری غړی کې تاسو هر کلی کومه په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې ورننه په مهمو موضوعاتو راپورونه او تبصری درکو په کوټه کې په یو ماین کې د 14 پاړه تازه تفصيلات را رسیدلې در سره شریکو خو ډومبه د دې وخت خبرونه دا بلوچستان له مرکز کوټ سره نږدې د اسکرو کان نړیدو په پیښه کې 12 مزدوران گیر پاتې شوي دي. چارواکي وایي چې د پاکستان د ایټمی انرژي کمیشن 8 تختول شوي کارکونکي له وسلوالو طالبانو څخه خوشي کړي دي. او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به د امریکا د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ له نوي حکومت سره رغنده او پرانیستو خبرو اترو ته دوام ورکړي. د خبرونو تفصیل د بلوچستان له مرکز کوټ سره نږدې د سکرو کان نړیدو په پیښه کې 12 مزدوران گیر پاتې شوي دي. د صوبایي حکومت ویان شاهد درند پرون په بیان کې ویلي دي چې د سنجیده سیمې کان د ګیس چاودنې له وجې نړیدلې دي. دی وایي چې مرستندوی ډلې د پیښې ځای ته رسیدلې دي او هلته د مزدورانو د ژغورنې هڅه کوي. د پیښې په اړه د کویلې د کان یو مزدور محمد حیات نن مشال ریډیو ته وویل
UNC United دی کې راته ماکه شوې ده بیګا مازیګر راته شوې ده دی کې دوه تعلق د بلوچستان سره دی یو د سواد مدن سره دی او بغیر چې دا ټول یو ځلې شانګلې ځلې نه دي زمونږ د نیکلې ځلې شانګلې
بلخوا د بلوچستان د سکرو کانونو د سار ادارې مشر عبدالغنی شهوانی نن رسنیو ته ویلي دي چې تر اوسه یوازې د یو تن مړې راستل شوې دي. د بلوچستان د معدنیات وزیر میر شعیب نوشروانی په بیان کې ویلي دي چې د پیښې پلټنې کوي او د کانونو د قانون د سرغړونې په صورت کې بعد د کان د مالک پر ضد ګامونه اخلي. چارواکي وایي چې د پاکستان د ایټمی انرژي کمیشن 8 تختول شوي کارکونکي له وسلوالو طالبانو خوشي کړي دي. په بنو او لکه مروتو کې پوځي او پولیس چارواکو بیګا د نومنو خودو په شرط مشال لیډو ته وویل چې له 1400 څخه 8 کارکونکي د عملیاتو پر مهال آزاد کړل او د نورو د خوشي کولو هڅه کوي. وسلوالو په دې اړه سندي ویلي. پولیس وایي چې د ایټمی انرژي کمیشن کارکونکي پرون غرمه له لکه مروتو څخه د کارخانه په لور روانو چې وسلوالو سره لګاډي تختولې دي. تحریک طالبان پاکستان دا کارکونکو د تختونې ذمہواری منلې او په یو بیان کې ویلي دي چې حکومت دې په بدل کې بندي ملګري خوشي کړي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې له سبا د نجونو د تعلیم پاړه د ورځنۍ نړیواله غونډه پیلېږي. ټاکل شوی چې د مسلم ورلد لیگ په نامه غیر حکومتي ادارې لخوا د رابلل شوې دې غونډې پرانسته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وکړي. تمه ده چې په دې غونډه کې د نجونو د تعلیم لپاره د مبارزه کوونکي ملالی یوسفزی په ګډون د اسلامي هیوادونو استازي ګډون وکړي. ملالی یوسفزی د جنوري په 9 ناوخته پر ایکس پاڼه لیکلي دي چې دا به د جنوري په 12 دې غونډې ته په وینا کې پر دې خبره کوي چې د ټولو نجونو دا حق دې خوندي کړل شي چې هغوی سکول ته لاړ شي. نوموړي په افغانستان کې واکمنو طالبانو ته په اشاره زیاته کړې ده چې دا به پر دې هم خبرې کوي چې ولې دې د نړۍ مشران طالبان پر دې وپوښتي چې د دې په وینا د افغانو میرمنو او نجونو پر ضد جرمونه کړي دي. د طالبانو حکومت وایي دوی د شریعت په چوکاټ کې ښځو او نجونو ته خپل حقونه ورکړي دي. د پاکستان حکومت هوایی کمپنۍ پی آی ای له 4 کلونو وروسته په لومړي ځل د فرانس پلازمینې پیرس ته پرواز کړی دی. پاکستان انټرنیشنل ایئرلاینز پر خپل ویبپاڼه لیکلي دي چې په ونه کې بعد 2 ځله له اسلام آباد څخه پیرس ته پروازونه کوي. دا له هغې وروسته ده چې یو میاشت وړاندې اروپایي ټولنې د پاکستان د هوایی شرکت پر الوتکو لګول شوی بندیز لرې کړ. د کال 2000 په جون کې اروپایي ټولنې برېټانیا او امریکا له هغه وروسته د پی آی ای د پروازونو پر وتلو بندیز لګولې وو چې د یادې کمپنۍ یوه الوتکه د کراچۍ پر یوه کالونۍ ولوېده او شاوخوا سل تنه پکې ووژل شو. د پېښور هایکورټ امر کړی دی چې افغان هنرمندان دی په زور له پاکستان نه ایستل کیږي. دا امر د پیښور های کورټ له خوا نن په داسې حال کې شوی دی چې د افغان هنرمندانو د قضیې په اړه خوندي کړې پریکړې په لیکلې بڼه خپره کړې ده. په پریکړه کې لیکل شوی چې تر څو له افغانستان راغلیو هنرمندانو په اړه وفاقي حکومت یا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د دوی د مستقبل په اړه یو فیصله نه وي کړې، تر هغه وخته دی صوبایي او مرکزي ادارې دوی نه زوروي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. د ترکی د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان ویلی دی چې هیواد به د امریکا د منتخب ولسمشر ډونلډ ترامپ له نوې ادارې سره رغنده او پرانستو خبرو اترو ته دوام ورکړي. رویټرز اجانس لیکلی دی چې حکان فیدان د جنوري په 10مه په استنبول کې خبري غونډې ته زیاته کړې ده چې دوی په دې اړه هیله من دي چې د ترکیې او امریکا ترمنځ به مثبت خوځښت جاري پاتې شي. نوموړي زیاته کړې ده چې هیواد تمه لري چې د امریکا له نوې ادارې سره په دوه اړخیزه اړیکو، اسرائیل او غزه او یوکرین او نورو مسلو کارو کې او د پرمختګ هیله لري. دا په داسې حال کې دا چې ټاکل شوی د امریکا نوی منتخب ولسمشر ډونلډ ترامپ د جنوري په 6مه په دویم ځل د امریکا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي. دا وو د دې خبرونه. اوردونکو خبرونه به اورېدو، که د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اورېدئ شئ. چارواکي وایي چې کوټې ته نږدې د سکرو کان نړېدو په پیښه کې 12 مزدوران غیر پاتې شوي دي.
دې کې دوه تعلق د بلوچستان سره دی، یو د سواد مدن سره دی، او بغیر چې دا ټول یو ځلې شانګنی ځلې نه دي زموږ د نیا کلی.
چارواکي وایي چې د پاکستان د اټومي انرژي کمیشن د 1400 تختول شوو کارکونکو څخه 8 کسان له وسلوالو طالبانو خوشي کړي دي.
زه حافظ بشیر خپل ملګرو سره محفوظ مقام باندې ناست یو. حکومت ته دا درخواست کوو چې دوی د موږ رهایي زر تر زره بندوبست وکړي، کوم مطالبات دي عادي تسلیم کړي.
او په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازي غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې د ماین چودنو زپل شو خلکو ته د حکومت معاوضه ورکړي.
موږ چې کوم لینډ ماین وکټمز دي دغه ته هیڅ قسم کمپنسیشن نه ورته ملاویږي. که موږ د دغه خلکو د دغه ایوان نام اعتماد کا اوچت شو نو خلک به چرته درېږي.
د سیمې اورنۍ نه هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه او تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګړومبه موجود اوریدونکو څنګه چې په خبرونو کې واورې د کویټې ته نږدې د کویلې په یو کان کې 14 شوې ده. د چارواکو په وینا په دې پیښه کې 12 مزدوران د خاورو لاندې پاتې دي. د صوبایي حکومت ویان شاید رند ویلي دي چې د سنجیدی سیمې کان د ګیس 14 له وجې نړېدلې دي او د ګیرو کسانو د راوستلو لپاره هلې ځلې روانې دي. په عین حال کې دا چارواکو لخوا ویل شوي دي چې یو تن مړی راایستل شوی دی. په دې کې د ډیرو تعلق د خیبر پختونخوا د شنګلې سره دی. ایوب ترین په دغه اړه باندې نور تفصیل راکړي.
برای شمیر ایسه د بلوچستان و مرکز کوچ ته د سنجیدی پسیم کې چې کومه پیښه را مسته سوی و د کویلې کان را پریوتل و نو هغه کې 12 کان کیندو کې چې هغه ترخاو لاندې سوی د 14 ورسته دغه ورسته بیا چې کوم مرستندو ادارې دي په خاص توګه پی ډی ایم او نورې ادارو هغه هلته د مرستو کار پیل کړی وو او اوس د اطلاع راغلې ده چې د یو سپړې چې دی هغه راستلې دی. 12 کسان لا اوسم الته دننه پاته دي، خو د چارواکو په خبره چې دوی د مرستو کار روان ساتلې دي. البته دوی دا وایي چې کله دغه 14 سوي و په کان کې دغه د وجې کان ټول نړیدلې دي، نو د دې علامه دوی اوسم د مشکلات سره مخامخ دي. خو دوی دا وایي چې تاسو دا ټول بړي ټول کان کیندو کې نه وی راستلې، تر هغه وخت پورې به د دوی هلې ځلې رواني. او بل خوا چې کوم د مزدورانو اتحادې د هغه هم د حکومت پر دا چکم کار ځنډېدلې پر دې نیوکې کړې دي. او دا ویلي دي چې په کار دا و چې برای شپه یا پرون بازګر چې کله دا پیښ شوی ده هغه وخت د مرستو کار پیل شوی وای، نو په نتیجه کې به چکم تلفات و انساني هغه ته زیان نه رسېدي. او دغه چکم د کویلې لاندې د کان لاندې چکم کان کیندونکي لاندې سوي دي هغه به په عجله توګه زغرده راتللی وای. دغه چې دا د کوټ څخه تقریبا 45 کیلومتره کې د شمال ولور ته د ډګاری په سیمه کې پراته ده او دا ټول غرنۍ سیمه ده. هلته یو لوی مشکل دا دی چې هلته موبایل نتورک هم کار نه کوي او بل دا دی چې دا ټول کان چې دی په کم کان کې چې دا پیښ شوی ده هغه زیاتره نړیدلې دي. نو د دې لامل هلته اوس کوم غټه یا درنه ماشینري ده استعمالیږي او دا چکم د پی ڈی ایم ای ده او بیا د مانز چکم اداره ده د کویلې د کانو د څارونکو چکم اداره ده دغه مشر او دغنی شاو وانی هم دا خبره کړې ده چې یو مړی چې دی هغه راستل دی او د نورو کارکندونکو در راستلو دی کوشش کوي چې ځوندی راوباسي. نو په وجه حالته چې کوم 14 نه سوي ده هغه د کان د نن چې کوم تار یا کیبل د بجلی په خاطر تللې دی هغه هم پرې سوي دي او په نتیجه کې دا چې کوم برسته کوون کې دي دا وخت چې دی د مشکلات د چارواک په خبره چې دغه پیښه پر مازګر ماشام هغه مال وسو کله چې دولس کان کیندون کې دا وکانت شو سوي وو نو دی دا وایي چې دا اته ګیس جمع سوي وو د ګیس عمله چې کوم د کویلې کان د یاد کان هغه ټول نړیدلې دي او دا ډول د دولس کان کیندون کې هلته لاندې پاتې سوي دي.
ایوب ترینو چې په کویټه کې د کویلې پکان کې د پیخې پاړه معلومات راکول دغلته موجود عیني شاهد او مزدور محمد حیات سره زمونږ همکار مجید بابر خبرې کړې دي دغه نه نور تفصیل اور.
زمانو محمد حیات مې حیات کولی مزدوري لپاره راغلی کولی کار لپاره
دی وخت کې د بلوچستان په کم ځای کې دغه چاودنه شوې د پکان کې
دا یونایټډ او د یونایټډ یو ایم سی یو ایم سی یونایټډ د کې دا ما کا شوې د بیګام مازیګر دا تم ارشوې
دا د کم ځای دی
د کې دوه تاسو د بلوچستان سره دی یو د سواد مدن سره دی او بغیر چې دا ټول یو ځلې شانګلې ځلې نه دي موږ د نه کې چې دا شانګلې
دا څنګه دا واقعي څنګه وشو او تاسو ته د معلومات څنګه درغله که تاسو ولته موجود وئ چې دا واقعي شوې ده؟
جی دا واقعي څنګه دا ورځ شي د بشپ پانی دی کی دا ورځ شي د کار نه راخته لري د شپې شي چونګو مو د کوزیدل کډمن د کته یا پرې سي دیلی ویله خو واقع پته غنه لګی کنه
جی
او تقریبا دا 1 ګنټه پس وخت د ماکه شوې ده بل لیس کې خو د ماکه نه بهر نوسان دا څه کړره بهر کوم چاله چوي تا پره ما پره بهر دسي هغه دیوالونه مې والو نه مې خلص لیک شوې ده بهر نه اوس پکا اندازه نه لګی ټول مین سلیپ ته مین خلص لیپ ته مین خلص بیگا سپی مغاټه مې هي مشندري راغلی وا چې ول پاره مې خلص خالی کړی دا اوس کسان بګه د خوشي منیجران ټیمان مان ناغل دي
دغه تک چې کوم کاروایی کیږي دی وخه نو تاسو مطمئن یی چې را دی کسان یا مشندري یا تیار کسان موجود دی او دا کسان به راوباسي
ان شاء الله کوشش به جاری ده برابر یو مشندري نه کیبل نه بل بیجلی کې به ستدري راغره وې دي مشندري راغلي ده منیجر ناغلي دي سپورټ ایمان ناغلي دي خلک لګیا دي اوس پکته دا ده چې هغه ګرایي زیاته تقریبا 3,500 په باور ده
حیات صاحب دغه پیخه چوشونو دغه وخت تاسو چرته موجود وئ
دلته موږ دریم لیز دی دغه توي بل لیز دی موږ غیل بل لیز کیو
نو تاسو سمره وخت پس دغه څومره وخت پس دغه 14 لور راغی دغه 14 زیتا
تقریبا موږ خبر رسیدو سې 2 ګړی بشوي
نو بیا دغه نه پسل ته تاسو موجود وئ تر ډیره ساته پوري
نه تقریبا نه لس ګړی ته موجود
نو دغه نه لس ګړو کې سکاروي کېدا
اول خلک لګیو په لاسونو مې ارمن فل چې سلیپ شوی و هغه کولا ولا بیا په ماشينري وروسته د ماشينري لګیو شو پکا ډیر زیات تر پاسه وړاندې راغلو خاور ډیر زیات و
آی
سحر سحر تا سبې ته یې خپل وزګار کړل
نو حیات سه دی وخت د دغه کورونو خلک چې کوم شانګله کې دي دغه کلی نوم ک بیا والی دغه خلک راغلي دي
د دې کلی خلک ټول دلته موجود دي موندا یو کلی خلک تقریبا غره هغه زین خوشوګ نه دی راغلي هغه کلی نوم دی میا کلی فراوات
جی
الف د تحصیل زمګل پورې ده خوشوګ نه دی خدای کلی خلک راو دي ستاران په کم شته دی خپل پرچارون دلته مزدوري کې درمیان کې بل شپ کو کسانو ټول خپل خدشتاران دلته دي نو
دا چې کوم کان کند لاندې تللی دي نو دا د دې تربيت شوې ده لکه دا خو پاخه کان کندون کې دي کنه دې کې سن نوې مشته
نه نه خو تربيت شوې ده سوالې زولې نه مزدوري مخ کې سوسوار مزدوري کړې ده
دا مشال رادیو
اوردونکو بنو لکه مروت ورزو چې د پوزي چارواکي وایي چې د پاکستان د ایټمی انرژي کمیشن د تختول شو 1400 کارکونکو څخه اته کسان چې دي هغه خوشی کړی دي. وستوال ډر الله په دې اړه سن دی ویلې. پولیس وایي چې دغه کسان پرون غرمه ل لکی مرواتو څخه تختول شوی وو. تحریک طالبان پاکستان د دې تختمن ذمہواری منلې ده. په بیان کې ویل دي چې حکومت دې په بدل کې د دوی بندیان خوشی کی. تفصیل عمر وزیر راکړي.
د جنوري په نهمه غرمه لکی مروتو کې وسلوالو د اټامیک انرژي کمیشن شپړس کارکونکي هغه مهال غوا کړی ول چې لکی مروت کابل خیلو کې فیکټری ته په لار ول او د دوی ګاډي ته ور اچول وسوځول وو. په بنو کې د پاکستان فوج یو افسر او لکی مروتو شار پولیس تانه یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې فوج د تختول شو کسانو د خوشی کولو لپاره عملیات وکړل. اتا کارکون کی ژغورلی چې د عملیاتو پر مهال درې کارکون کی په مرمۍ معمولی ژوبل شوی هم دی. دوی وویل چې د پاتې اتا کارکون کو د ژغورلو لپاره هڅه روانې دي. تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان محمد خورسانی پرون د پیښو سره سمدستی و ویډیو رسنیو ته استولې و چې ښکاری ټول لغوه شوی کارکون کی په ولکه کې دی. د دوی د تختونې ذمہواری منلې و. په ویډیو بیان کې تختول شوی اهلکاران وایي چې وسله والا اغوا کړي. حکومت یې باید زر غوښتنه ومني او د دوی د خوشی کولو لپاره ګام واخلي. تختول شو کسانو کې د حافظ بشیر په نوم یو کارکون کې چې د پولیسو په وینا اډمن افسر دی په ویډیو بیان کې حکومت نه د وسله والو څخه د خوشی کولو غوښتنه کړې.
زه حافظ بشیر خپل ملګرو سره محفوظ مقام باندې ناست یو او حکومت ته دا درخواست کوو چې دوی د موږ رهایی زر تر زره بندوبست وکړي. دوه مجاهدینو چې کوم مطالبات دي عادي تسلیم کړي.
مشال ریډیو په خپلواکه توګه د دغه ویډیو کاروالي تصدیق نشي کولای. محمد خورسانی رسنوی ته لیک ډول شوی بیان کې دا هم ویلي چې کارکون کې د وژلو لپاره نه بلکې د زنه غوښتنو پوره کولو لپاره تختولې دي. نو باید حکومت فوزی غوښتنې ومني. د دوی څخه خپل کارکون کې خوشی کولو لپاره د کاروایی کولو ډډه وکړي. خو د پاکستان فوزی چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې داغه تختول شو کسانو د ژغورلو لپاره یې عملیات وکړل. تا وژغورل شول پاتې اته کارکون کې به هم زر د وسلوالو د منګولو نه خوشی کړي. لکی مروتو کې د دیوړاندې هم اټامیک انرژي کارکون کې او نورو ادارو اهلکاران د وسلوالو لخوا په نخښه شوی دي. د تیر کال نومبر په پیل کې لکی مروت درتنګ کې وسلوالو د فوج پر قافله برید کړی وو چې 15 سرتیری یې ژوبل کړی ول. د پولیسو په وینا هغه قافله لکرکا د لکی مروت کابل خیلو کې اټامیک انرژي فیکټری ته روانه وه. د لکی مروت په شمول بنو وزیرستانونو او نورو زیلو مرستیال کمیشنرانو لخوا د تیر کال په وروستیو کې ټولو سرکاري چارواکو ته ویل شوی ول چې د ناسم حالاتو او وسلوالو لخوا بریدونو او تختونې د خطر له وجې د خپل سفرونه محدود کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
عمر وزیر راپور مورد اوریدونکو د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان استازي غوښتنه کړې ده چې حکومت دې په قوانینو کې ضروری بدلون راولي او په دغه سیمه کې چې د ماین په چودنو کې کم خلک متاثر شوي دي داغي مالی مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په جنوبی وزیرستان کې په تیرو لسو کلونو کې د ماینونو په چودنو کې له شپږ نیم سوه تر اووه نیم سوه پورې کسان معذور شوي دي. غلام غوث نور تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی غړي آصف خان د خپل صوبایي حکومت نه غوښتنه کړې چې د زمکلاندې بمونو یا ماینونو نه متاثر شوي خلکو لپاره دی حکومت د معاوضو ورکولو لپاره تګلاره جوړ کړي. آصف خان په دغه اړه له مشال ریډیو سره تیره ورځ په یوه ځانګړي مرکه کې وویل چې هغه د تیر کال د جون د میاشتې نه د قبایلي زلو د ماین چاودنو متاثرینو ته د حکومتي امداد ورکولو لپاره خپلې هڅې پیل کړې دي او په صوبایي اسمبلی کې هم دا مسله راپورته کړې ده.
بیسیکلی دا ما په جون کې یو کالینګ اټنشن ورکړیو. په کالینګ اټنشن مې دا لیکلی یو چې موږ د کوم لینډ ماین وکټمز دی دغه ته هیڅ قسم کمپنسیشن مالی امداد نه وته ملاویږي لکه چې حکومتي نور خلکو ته ملاویږي چې کوم په جنگ کې یا په آپریشن کې شهید شوی دي یا خوک شوی دي یا زخمی شوی دي یا ورک شوی دي. انډر سیکشن 7 اف انټی ټیرریزم ایکټ یو پرچا کې یو دفعه راځي. نو آ دفعه سڑے ایلیجیبل کی چا دے حکومتی کمپنسیشن پارا مراد پارا امداد پارا کوالیفائی کی گی مال چے خلقو تا چلتا ورشے نور خوب سور کے آسے ہم جنگ لگیا دے آلتا اور حالات بیا خرابی گی لگیا دی نو خلقو تا کم از کم وی جی کم دے تا پا وس کے دیا خود تا کولش نانن چے کم خبر وشوا آ دے اغی سلسلے وا کڑی وا چے بھئی کامونگا دے دغ خلقو دے دغ ایوان نام اعتماد کا اچت شو نو خلق بچر تدریمی
د ماین چاودنو زیاتره پیخی په سویلی وزیرستان کې رامخیته شوې دي. محمد ممتاز محسود په سویلی وزیرستان کې په 2014 کې په یو ماین چاودنه کې جوبل شوی وو او په یو وخت په مازوره شوی دی. هغه اوس په سویلی وزیرستان کې د ماین چاودنو د متاثرینو د ټولنې مشري کوي. ممتاز محسود د جنوري په 9 مشال ریډیو ته وویل چې سرنګ د ترګړی په پیښو کې نورو متاثرینو ته د مرګ او جوبلی په سر معاوضه ورکول کیږي نو په کار د هغه رنګ مالی مرستې د ماین چاودنو متاثرینو ته هم ورکړي شي. هغه زیاته کړه چې دوی د دې لپاره وخت په وخت ډیری هلې ځلې کړي دي او د متاثر شوي خلکو معلومات هم راټول کړي دي خو تر دې دمه پکې څه پرمختګ نه دی شوی.
ڈیٹا جمع کرا چھے وزیرستان کے 10,000 پورے خلق مزور شوی دی خدا مختلف مزور دی پدے کے دے لینڈ مائن چکم خلق کار شوی دی آگے تعداد شپگنیم سو نواخلا تر ونیم سو پورے دی دیکھے مختلف خلق زن شہیدان شوی دی زن لاس لیخ پونا مزور شوی دی لینڈ مائن کے مزور دا پارا منگ وزیرستان کے پا مختلف زیونوں کے درنے وکڑے واخر مو پٹان کے دا ڈی سی دفتر مخ کے ہم یو درنا ورکڑا دے درنوں کے منگا دا مازور دا پارا خاص کر دا لینڈ مائن مازور دا پارا دا شہدا پیکج وختنا کڑے وا
په 2021 کال کې په پېښور های کورټ کې د زمکلاندی ماینونو نه متاثر شوی خلکو ته د معاوضو ورکولو په اړه د یو خواست د اورېدنې پر مهال د جنوبي وزیرستان وکیلانو یاد عدالت ته معلومات ورکړي وو چې د 2013 کال نه د 2021 پورې یوازې په سویلي وزیرستان کې د ماین چاودنو په 178 پیښو کې 80 کسان وجلې شوي وو او د 250 نه زیات کسان په دې پیښو کې د جوبل کېدل وروسته مازوره شوي وو. په 2021 کې د اکتوبر په 15 نیټه پېښور های کورټ د زمکلاندی بمونو په اړه د سویلي وزیرستان د وکیلانو لخوا په داخل کړې شوي قضیه کې حکومت ته سپارښتنه کړې وه چې د ماین چاودنو نه متاثره شوي خلکو ته دې معاوضې ورکړي. عدالت هغه محل د معاوضو ورکولو لپاره یو طریقې کار هم جوړ کړی وو چې د ماین چاودنو متاثرین دي متعلقه ډیپټی کمشنرانو او د آفتونو د نظم د ادارې یعنی پی ډی ایم ای ته خپل خواستونه جمع کړي. خو د جنوبي وزیرستان د وکیلانو د ټولنې مشر شیرپاو محسود د جنوري په 9 مشال ریډیو ته وویل چې د ترګرۍ په پیښو کې د معاوضې ورکولو لپاره چې د ترګرۍ ضد قانون کې د کومې دفعې لاندې اف آی آر درج کیږي نو د هغه طریقې کار په وجه د ماین چاودنو متاثرین د معاوضې د ترلاسه کولو نه بې برخې دي.
عملی طور د حکومت طرفا په دغه کې چې کوم مشکلات دي هغه د کومې سوپی جوړه ده ورته قانون چې په دغه کې به اف آی آر کیږي او په اف آی آر کې به د دهشتګردۍ دفاع لازمی ده هغه یې نو هغه په حواله باندې ډېر مشکلات دي خو چونکې ځینې کیسونه همداسې دي چې زمونږ د پاکستان د ایف سی او د فوج د طرفه موټر ګولې راشي نو هغه کې بچیان زخمیان شي نو هغه اف آی آر به موږ کٹکو نو د خپل فوج خلاف خو زمونږ سیټی ڈی ہاں دا ایف آئی آر نہ کٹکئی او کنا معلوم یا کٹکو یا کاٹ مودی په دفاع 780 یہ پشه شامل ده نو هغه ته تر اوسه پر موزه نه دی ملاو نو مونږ دا وایو چې زمونږ سره د 2007 نه واخلا تر 2025 پورا د ظلم او د جبر په لسې مختکئی نه کې چې مونږ ته ریلیف راکې یا زمونږ غم د خپل ځان غم وګانی یا مونږ چې کوم حقوق کېږي هغه راکې.
خود خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د سویلی وزیرستان حکومتي غړي آصف محسود مشال ریډیو ته ویلي دي چې هغه هڅه کوي چې د ماین چاودنو متاثرینو ته د معاوضې ورکولو لپاره په ترګرۍ ضد قانون کې بدلون وکړي او د دې معاملې لپاره د هغه د پام راګرځونی یو لیک د صوبایي اسمبلی قائمه کمیټې ته هم سپارل شوې ده.
د غوس غلام غوس راپور مورده په خیبر پختونخوا کې وفاقي ټیکس محتسب سردار علي خواجه وایي چې ادارې د کاروباري او تنخدار طبقې د ټیکسونو د ستونزو د هوارولو لپاره هلې ځلې کوي. په دغه اړه سره د مشال لیډو خبریال شبیر احمد جان خبرې کړې دي، راځي چې دا وور.
بنیادی طور وفاقی ٹیکس محتسب چې دی دا د پاکستان واحد اداره ده چې کوم ځای هم د معاشري د عام وګړي سره کاروباري طبقه ده که تنخوادار طبقه ده چې هغوی سره چرته د ټیکس په دفتر کې زیاتې کیږي یا ورسره ستا او د یو بل سړي یو شان کاروبار دی خو پتا باندې یو قسم ټیکس ولګي په بل سړي باندې کم ټیکس ولګي نو دا ستاسو سره زیاتې دی یا داسې ده چې یو ټیکس په تاسو باندې ډېر زیات ولګي او تاسو ګڼئ چې دا خو د قانون مطابق په معنی دی لګېدلې دا مصر دی افسر زیاته وکو یا غی تاسو نه صدا سی ډیمانډز کې الیګل ډیمانډ ست چې رشوت مونږ وایو نو دا داسې سیزونه دي چې د دې د مخنیوي د بارا بنیادی تور زموږ د اداره جوړه شوې ده چې کمیتا وفاقي ټیکس محتسب وي.
خواجه صاحب کدا مرته د تاسو دفتر چرته دی او کوي په ډیر اسماعیل خان کې بنو کې کمروت کې مطلب د سبي نور لره پروت وي لونه سیمونه چته چته شکایت وي دکاندار ته تنخوادار ته مګړی ته د ټیکس یا د ټیکس ته ادارو له خوا چې کمی داري دي نو سرنګ غی تاسو ته رسیدلی شو څنګه خپل شکایت
اسلام آباد کے دے اور دا پاکستان پہ ہر رٹ خار کے زمونگا ریجنل آفیسز دی زد کے پی کے دا پیخور چکم زمونگا ریجنل آفیس دے دا ٹیکس محتسب زد اگی انچارج ما او زما روزانہ کار دائی چیزا دا ٹولی صوبے دا ڈے خان نو گونی سا تل سوات پورے دا مردان او دا ٹول پشاور ڈیویژن مونگا دا چام شکایت رازی دا ٹیکس حوالے سر چیرہ ما سر زیادہ اوشو دیتا مونگا وایو میل ایڈمنسٹریشن جو سڑے دا وی چیرہ جی دا ٹیکس پا دفتر کے دا بد انتظامی دے چی ما سر دا زیادہ اوشو نو آغا مونگتا نہ صرف دا چی پا خپل عمرات لیشی دا کاغذ پترو باندے ہارڈ کاپی باندے مونگتا سب خپل شکایت پیش کی یا دا دین علاوہ کاغذ پا کمپیوٹر آن لائن پترو باندے رات لیشی نوم چی سنگا تاسو فیڈرل ٹیکس رمبرسمن کلک کئی آئی باندے تاسو فارم راشی چی خپل شکایت درج کئی
نو آغا مونگتا شکایت دی آن لائن درج کئی یا سوک درو لیگل سو نو وقت بیادا حواری گی مسئلہ
زمونگا لکا 30 ڈیز زمونگا انویسٹیگیشن ٹائم دے چی مونگ گورو چی واقعی سادا مسئلہ جن وندا او کنا سے بچا باز او خلق الزام لگئی پیو افسر باندې یا نا پوتیا په وجه باندې نو ای مونږه په کدا انویسټیګیشن کو 30 ډیز بیا چې کله مونږ پوه شو چې واقعي د سړي سره زیاتې شوې ده نو زمونږ مرکزی ایف ټی او ته مونږه غا کیس ولېګو ور باندې خپل ریکمنډیشن ور کو چې یاره د سره واقعي زیاتې شوې ده نو 45 ډیز بیا انکم ټیکس ډپارټمنټ ته ملو شي پای کې چې یاره تاسو د دې سړي دا مسله په ود ان 45 ډیز حل کړئ.
ټیک تجدید کزن ټیکسونه د وفاق له خوا ویزنه سوبې له خوا نه آیا تاسو دوه ډیل کوي کنه صرف د وفاق
نه جی دغه مزه دا وایم ټیکسونو خو ډیر قسمونه دي خو زمونږ د صوبایي ټیکسونو سره سکار نشته زمونږ بنیادی طور سلور هډز دي چې کوم وفاقي ټیکس محتسب ډیل کوي. نمبر 1 بای کې د انکم ټیکس، دویم د سیلز ټیکس، دریم د فیډرل ایکسایز ډیوټي چې کوم پام سړي باندې نه دغه په اوسو کارخانو باندې د لکه فرټیلایزر شو، شوګر شو، ټوبیکو شو پاغه باندې لکه دغه لګي فیډرل ایکسایز ډیوټي لګي. او سلورم نمبر کسٹم ډیوټي ده، د کسٹم انکم ټیکس، فیډرل ایکسایز ډیوټي اینڈ سیلز ټیکس د دې حوالے سره چې د چاوم شکایت وي چیرې ما سره زیاتې وکړو ډپارټمنټ نو یې مونږ ته شکایت کولې شي.
دا اداره کله نه جوړه شوې ده او آیا سونه کې سونه به دی وخت تاسو غوډل کې
دا سیدا چې فیډرل ټیکس امبرسمنټ چې ده دا جوړ شوې ده پسند 2000 کې باقاعده د یو قانون دی رولز دی دغه انډر جوړ ده او شکایتونه به مخکې ډېر کم وو خو اوس چې زموږ کم مرکزی فیډرل ټیکس امبرسمنټ راغله دا اې دراتلو نه بعد زموږ ټول دفترونه ډېر زیات ماشاالله اکټیویټ شو او کله تاسو ته د 13 کال وې ما نو تقریبا 13,200 مونږ ته کمپلینټس راغلي دي وفاقي ټیکس محتسب ته چې پاغې کې تقریبا 12,900 یعنی تاسو غنی چې 13,000 پورې د شکایت او ازاله د خلکو شوې ده.
دا سی د تاسو د ډیسیژن دا بایندینګ یو ادارې د فرصت هغه نه فالو کوي چې ټایم فریم دی چې دونه کې به فالو کوي.
دا سیدا څنګه چې ما تاسو ته ویلو چې ود ان 45 ډیز ډپارټمنټ باوند دی چې دا مسله حل کی خو باز یو خدای سي ټیکنیکل ایشو راشي یا د لا پوینټ راشي چې پاغې باندې ډپارټمنټ دا غنی چې را دی کې دا فیډرل ټیکس امبرسمنټ رول نه جوړیږي دا خو چونکه غوي چې دا خو په لا کې لیکل دي نو بیا غسه کولې شي ډپارټمنټ صرف پرزیدنت اف پاکستان ته تلشي بل ادارې ته نشي تلل.
تاجرانو چې کوم غلې وکړي دي چې وي چې موږ بې ځای تنګول کېږي جدید د درسې لپاره سپندار اصله
د دې
خبره کې ډېر خبر
دی ګورجی زما خواهش دا دی چې زه هرې ضلع ته په خپله باندې زه تک کوم د دې د ټریډر فیډریشن سره ملاوي کوم کوم چې زما د حل کولې ما دي ته ویل چې تاسو ماته ان رائټینګ راولېږي یا آن لائن راولېږي موږ به داغه د درسې کوو ضرور څه داسې دي چې دا چا مسله نشته خو هغه خبر نو هغه موږ خبر کړو اویرنس موږ پیدا کړو موږ بنیادی طور موږ هم دا غواړو چې موږ یو شعور پیدا کړو یو اویرنس پیدا کړو چې خلکو ته د خپل حقوقو پته ولګي
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
مشال ریډیو دغه اوریدونکو هم د غسرہ د روان خبرونه نیمایه ته را رسیدلی او نورځي چلاړ شو او د دې وخت مهم خبرونه ور
د بلوچستان له مرکز کویټ سره نږدې د سکرو کان نړیدو په پیښه کې 12 مزدوران غیر پاتې شوي دي. د صوبایي حکومت ویان ویل دي چې د سنجیدی سیمې کان د ګیس سودنې له وجې نړیدلې دي او د غیرو کسانو د راوستلو لپاره هلې ځلې روانې دي. چارواکي وایي چې د پاکستان د ایټمي انرژي کمیشن اته تختول شوي کارکوونکي له وسلوالو طالبانو څخه خوشي کړي دي. د پولیسو وینا ده چې شپاړس کسان پرون غرمه د لکې مروتو څخه وسلوالو تختولي وو. تحریک طالبان پاکستان د دغه تختونې ذمواري منلې ده. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې له سبا د نجونو د تعلیم په اړه دوه ورځنۍ نړیواله غونډه پیلېږي. تمه ده چې په دې غونډه کې د نجونو د تعلیم لپاره د مبارزه کوونکي ملاله یوسفزی په ګډون د اسلامي هیوادونو استازي ګډون وکړي. د پاکستان حکومت هوایی کمپنۍ پی آئی ایل سلور کلونو وروسته په لومړي ځل د فرانس پلازمینه پیرس ته پرواز کړی دی. دا لاغې وروسته ده چې یو میاشت وړاندې اروپایي ټولنې د پاکستان د هوایی شرکت پر الوتکو لګول شوی بندیز لرې کړ. د پېښور های کورټ امر کړی دی چې افغان هنرمندان دې په زور له پاکستانه نه ایستل کیږي. دا امر د پېښور های کورټ لخوا نن په داسې حال کې شوی دی چې د افغان هنرمندانو د قضیې په اړه خوندي کړې پرېکړه یې په لیکلې بڼه خپره کړې ده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په اسلام آباد کې د افغانانو پر ډله ییزه گرفتاری اندېښنه ښودلې ده. دا کمیشن یوې بیان دی مشال لیډو ته ویلي دي چې د پناه غوښتونکو او کډوالو نیول او هیواد تستول د نړیوال قانون خلاف عمل دی او د ترکیې د بارنو چارو وزیر وایي چې هیواد به د امریکا د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ له نوي حکومت سره پرانستو خبرو اترو ته دوام ورکړي. دا د دې وخت مهم خبرونه اوریدونکو اوس راځي یو شمیر سیمه ییز او نړیوالو چارو ته. د اروپایي ټولنې په ګډون د یو شمیر هیوادونو مشرانو تر اوږد ځنډ وروسته په لبنان کې د ولسمشر په توګه د جوزیف اون د ټاکنې هرکلی کړی دی. د اروپایي ټولنې د کمیشن مشرې هیله خودرې ده چې له دې سره خای په لبنان کې اصلاحاتو او ثبات ته زمینه برابره شي. په دغه اړه باندې نور تفصیل د صالح محمد صالح پراپور کې.
د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وان در لین پرون پنځشنبه د لبنان د ولسمشر په توګه د پاوز د پخونی مشر جوزف اون د غوړه کېدو هرکلی وکړ. وان در لین دا تحول د جګړه ځپلي لبنان لپاره د هیلي یوه شیبه وبلله. د اروپایي کمیسیون مشر تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې اوس په لبنان کې ثبات او اصلاحاتو ته لار پرانستل شوې ده. هغه وړاندې لیکلی چې اروپا د دې لارې ملاتړ کوي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر گیدون سار د لبنان نوی ولسمشر جوزف اون ته مبارکي ویلې ده او هیله ښوولې چې له دې سره لبنان د ثبات پر لوري ګامونه واخلي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې هیله ښوولې چې د ولسمشر په توګه د جوزف اون غوړه کېدل به په لبنان کې د امن او ثبات د ټینګښت سبب سي. د فلسطینانو ولسمشر محمود عباس ویلي چې لبنان به وکولی سي د اسرائیل د تهاجم پر وړاندې غلبه خپله کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون هم د لبنان د پارلمان لخوا د ولسمشر په توګه د جوزف اون د غوړه کولو هرکلی کړی او دا یې په لبنان کې د اصلاحاتو لپاره یو فرصت بللی دی. دروسی د بهرنیو چارو وزارت په ویلامیه کې ویلي هیله لري چې په لبنان کې د نوي ولسمشر غوره کېدل په دغه هیواد کې سیاسي ثبات ته زمینه برابره کړي. د لبنان پارلمان پرون پنځشنبه د ولسمشر په توګه د جوزف اون د غوره کولو لپاره رایه ورکړه. لڅ باندې دوه کلونه په لبنان کې چې له ناکرارۍ سره مخامخ وو د ولسمشرۍ د قدرت خلا وه. پارلمان د رای اچونه داسې وخت وکړه چې څو نه مخکې د اوربان موافقې د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ 14 میاشتنۍ جګړه ودروله. په همدې حال کې د لبنان چارواکي هڅه کوي چې د دغه هیواد د بیا رغونې لپاره نړیوالې مرستې جلب کړي. جوزف اون چې له پخواني ولسمشر میشل اون سره کومه خپلوي نه لري تر ډیره د امریکا د متحده ایالاتونو او سعودي عربستان لپاره له غوره کاندیدانو وو. امریکا او عربستان هغه دوه هیوادونه دي چې لبنان به د بیا رغونې لپاره مرستې ته په تمه وي. دا د پارلمان دیارلسمه غونډه وه چې د پخواني ولسمشر میشل اون د ځایناستي د ټاکلو لپاره وسوه. د میشل اون د ولسمشرۍ دوره د 2022 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې ختمه شوې ده.
د مشال رادیو د خالی ورځې اونیزي خبرونې
حجرا
په لسنیمو بجو،
د کرخی پر غاړه
په یو بجا،
سندری جادوګری
په دوانیمو بجو،
بډوی
په دریو بجو،
پام کوا
په څلرنیمو بجو،
د مشال پنوم
په پنځو بجو.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په اسلام آباد کې د افغانانو پر ډلیزه گرفتاری اندېښنه ښودلې ده. د کمیشن یوې چارواکي مشال لیډو ته ویلي دي چې د پناه غوښتونکو او کډوالو نیول او جبرن خپل هیواد ته استول د نړیوال قانون نه سرغړونه ده. په اسلام آباد کې طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت وایي چې چارواکو د روان کال له پیل راهیسې په دغه ښار کې شاوخوا 800 افغانان نیولي دي. په دغه اړه باندې تفصیل سالی محمد سالی راکی.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان پناه غوښتونکو د ډلې زونیونو او افغانستان ته د ستنولو په اړه د عکس العملونو په دوام د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون په دې باب اندېښنه وښوده. د نیو میلادي کال له پیل سره چې نن لسمه ده په اسلام آباد کې پر افغان کډوالو فشار زیات شوی دی. اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی په دې وروستیو کې ویلي چې د پاکستان پولیسو په دغه ښار کې شاوخوا 800 افغان کډوال نیولي دي. سفارت دا هم ویلي چې ځینو افغانانو د اعتبار وړ ویزې هم درلودې او ځینو یې د افغان کډوالو د نوملیکنې کارتونه یا POR او د افغانستان د تابعیت ACC کارتونه هم درلودل. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون د ارتباطاتو مسؤل ماهین پراچا ازادي راډیو ته ویل چې د ځانګالو کډوالو او پناه غوښتونکو توقيف او د هغوی اصلي هیواد ته په زور ستنول د نړیوال قانون خلاف عمل دی.
موږ په اسلام آباد کې د افغان وګړو د ډله ییز نیولو د راپورونو په اړه ژوره اندېښنه لرو چې ډېری یې له احتمالي اخراج سره مخامخ دي. موږ باور لرو چې د زیانګالو کډوالو او پناه غوښتونکو جبري ستنول د نړیوال قانون څخه سرغړونه ده. دا اقدام به په غیر متناسب ډول دوی اغیزمن کړي، ځانګړي ډول ښځې، ماشومان، پوخ عمره کسان، معلولین او هغه افغانان چې د خپلو دندو له امله په خطر کې دي، لکه خبریالان او د بشري حقونو مدافعان.
هغې زیاته کړه چې د کډوالو ستنول باید د هغوی په خپله خوښه، د دوی وقار او خوندیتوب ته په پام سره له نړیوالو معیارونو سره سم وي. د هغو افغانانو د نیولو تازه پروسه چې پاکستاني چارواکي یې بې اسناده بولي لس ورځې وړاندې په اسلام آباد کې پیل سوه. که څه هم په اسلام آباد کې چارواکو د سیشن مې پر ورځ بیا ټینګار وکړ چې یوازې به بې اسناده افغانان ونیول سي او بیرته به افغانستان ته وایستل سي، خو ځینې افغانان وایي چې پولیسو حتی هغه کډوال هم نیولی چې په پاکستان کې د استوګنی قانوني اسناد لري. بلخوا د رواداری په نوم د بشري حقوقو غیر دولتي سازمان هم په پاکستان کې پر افغان کډوالو د زیاتیدونکو فشار په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دغه سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستان د اقدام به افغانستان ته د ستنولو په صورت کې د ځینو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړي.
حال متاسفانه خبر بد ده
اوس بد خبر لرو چې یو ځل بیا په ژمی کې په افغانستان کې په ډیر بد وخت کې په داسې حال کې چې هر ورځ پر ښځو او نجونو ډیر محدودیتونه لګول کیږي او په داسې حالت کې چې له بده مرغه موږ د طالبانو لخوا د هدفي وژنو شاهدان یو، دغه راز د پخوانیو سرتیرو د بشري حقونو د فعالانو او خبریالانو په ګډون د زیانګالو ډلو غیر قانوني نیول روان دي. په دغسې یو حالت کې پاکستان غواړي دوی بیا په زوره وباسي او دا یو ډیر اندېښمنوونکی او خواشینوونکی وضعیت دی.
تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان په اسلام آباد کې له کوم شرط پرته د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو د توقیف د بندولو غوښتنه کړې وه. دغه سازمان په اعلامیه کې چې د چهارشمې په ورځ ناوخته یې خپره کړې، په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د توقیف او ځورونې په اړه اعتراض وکړ او ویې ویل چې دا د افغانانو په وړاندې د پاکستان د تبعیضي پالیسۍ یوه برخه ده. وروسته له هغې چې څه کم درې نیم کاله مخکې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، د خبریالانو، د بشري حقونو فعالانو، پخوانیو سرتیرو او هغو افغانانو په ګډون چې له بهرنیو ادارو سره کار کړی و، لسګونه زره افغان وګړي ایران او پاکستان ته کډوال سول. په پاکستان کې اکثریت ډیره افغانان لویدیځو هیوادونو ته د لیږدولو په تمه دي او افغانستان ته د بیرته ستنېدو په باب اندېښنه لري. په دوی کې هغه شمیر یې چې د بهرنیو ادارو لپاره کار کړی دی، افغانستان ته د ستنېدو په صورت کې د نیولو، ځورونې او توقیف له خطر سره مخامخېدای سي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلی سي.
په کورمه کې له څو میاشتو راهیسې ناکراری او تاوتریخوالي که یو خوا د عادي وګړو ژوند اغېزمن کړی دی، نو بل خوا یې خبریالان هم د خپل کار او ژوند په حواله د اندېښنو سره مخ کړی دي. د روان وضعیت له وجې له سیمې یو شمېر خبریالان بېکوره شوي دي او ځینې بیا د ګواښونو سره مخ دي. خبریالانو مشال لیډو ته ویلي دي چې د ناکرارۍ له وجې ازاده او بې پرې خبریالي زخته اغېزمنه شوې ده. په دغه اړه تفصیل په دا راپور کې وو.
په کورمه کې خبریالان وایي چې په سیمه کې د روان تشدد او بېقرارۍ له کبله هغوی د خپل کار په حواله د یو شمېر ستونزو او دړکو سره مخ دي. د کورمې په تازه فرقیز تشدد کې که یو خوا دواړو خواو ته له یو نیم سل زیات کسان وژل شوي دي، نو بل خوا خبریالان هم د خپل امنیت او کار په حواله د بې باورۍ سره مخ کړي دي. بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې په پاړه چنار کې خبریال علي افضل وویل چې په روانو حالاتو کې په سیمه کې یو غیر جانبدار او آزاد صحافت کول یو ډیر ستونزمن کار ګرځېدلی دی.
یو خبریال چې دجنا رپورټینګ کوي، نه یو یو لفظ باندې ډیر سوچ کوي، معمولی خبرې باندې حکومت یو څه بل څه سوچونه کوي، یو قبیله یو څه وایي، بل څه وایي بله قبیله، کوم حالات دي ډیر مشکل سه. یو خبریال په دغو علاقو کې هغه کولی شي څه خپل خبر خپل رپورټ هغه سر ته ورسوي. کار کول ډیر مشکل کار دی. ممتاز ملک څه دی د ادارې ته کار کولو دغه خبرونو واجنه هغه وژل شوی دی، خو ډیر افسوس خبره ده. نن ورځې پورې ادارې نه تپوس کړی دی، نه څه پیکیج ور کړی دی.
بلخوا په کوز کورم کې خبریال نبی جان اورگزی وایي چې د سنی مسلک خبریالان د شیعه مسلک د منونکو سیمو ته سفر نشي کولی او د شیعه مسلک منونکو خبریالان د سنیانو سیمو ته نشي ورتلی. نوموړی وایي چې د حکومتي فشار او وسلوالو ډلو د دړکو سربیره مقامی خبریالان کله کله د خپل خلکو لخوا هم د دړکو سره مخ کیږي.
خلکو ته مسلې دي، هم په پړه چنار کې هم په پړه چنار شاوخوا کې چې کوم د سنیانو علاقې دي هغو خلکو ته مسلې دي. 21 نومبر نه تر نن تاریخه پورې زیاتره چې څومره هم صحافیان دي یک طرفه خبرونه ورکړي دي. پړه چنار خلکو صرف د پړه چنار خبره کړې ده چې الته درنه روانه ده، خلکو ته مسلې دي. د لوور کورم خلکو د لوور کورم خبره کړې ده چې بګن سوځېدلې دي، حالات خراب دي، چونکه کراس کمنټ د دواړو طرف نه چانه دی راغسته. دا مسله بالکل شته ده، خاص کر په کورم کې خولاډی را زیاته شوله دا اوس چې کوم واقعیت راغلو، ولی چې دی مذهبي چې کوم نفرت پیدا ډیر زیات پیلا شو.
دا هر څه په داسې حال کې روان دي چې کله د 2023 د نومبر په شلمه په کورم کې د ګاډو په کاروان په وسلوال بریټ کې 200 کسانو وجل شونو، پاغي کې یو خبریال جانان حسین بنگش هم وو. په پېښور کې د خیبر یونین آف جرنلسټس په نامه د خبریالانو د اتحادیې مشر کاشف حسین سید وایي چې د کورمې څخه د بې کوره شویو خبریالانو د مرستې لپاره هلې ځلې کوي. نوموړی زیاتوي چې د کورمې په روانه جګړه کې تر ټولو لوی تاوان کرا او بې طرفه معلوماتو ته رسېدلی دی.
په بغن کې یو صحافي کور مو سوځولې شو او هغه به کور شوی دی. دغه شان بل ملګری چې د مندوري سره تعلق ساتي کور خو بشته خو التن چونکې نقل مکانی شوی دا د خپل فیملی ډېر په مشکله باندې او ډېر په ګرانه باندې په خبر ته شفت کړی دی. بلکې په اغوست جامو کې راغلی دی او بیا دلته ول اوس مونږ کوشش کوو چې کور مو تم ارینج کړی دی. او په بغن کې چې کم الته کې مقامی صحافیانو ځان لکم دفتر جوړ کړو هغه دفتر هم سوځولې شوی دی. هلته کې نن سبا د انټرنیټ مسله ده. زمونږ د ادارو چې کوم نمائندگان دي هغې سره چې مونږ رابطه کوو نو په یو مخصوص ټایم کې هغې سره په ټلیفون رابطه کیږي او بیا د هغې نه علاوه د هغې سره په موبایل باندې یا په انټرنیټ باندې رابطه نه کیږي.
د یادونه وړ ده چې د پاکستان د اطلاعاتو وزارت د کال 2023 د جنوري په میاشت کې سینټ ته وویل چې د کال 2019 راهیسې په پاکستان کې لږ تر لږه 200 خبریالان وژل شوي دي. په اسنادو کې ویل شوي چې د دې 200 خبریالانو څخه 15 په پنجاب، 11 په سند، 14 په خیبر پختونخوا او 3 په بلوچستان کې وژل شوي دي. د خبریالانو د حقونو ادارې وایي چې تر اوسه پورې د مقامی خبریالانو د وژنې په تور هیڅ چاته سزا نه ده ورکړل شوې.
مشال رادیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ 14 ساعته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زموږ رڼا ستاسو.
د پاکستان د بجلی د سار ادارې نیپرا د هیواد برېښنا ټولو شخصي ادارو ته حکم کړی دی چې د کراچۍ د اوسیدونکو لپاره د بجلی نرخ د یونټ په سر 50 پیسې او په نورو ښارونو کې یو یونټ بجلی 15 اویا پیسې ارزانه کړي. د پاکستان د شماریاتو ادارې په وینا تیر نگران او موجوده حکومت د بجلی قیمت د یو یونټ په سر 26 روپۍ زیات کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې هیواد د اقتصادي ستونزو سره مخ دی او خلک لوړاندې د شیانو ګرانو بیو اغیزمن کړی دي. تفصیل عظمت علی شارک.
د پاکستان د شماریاتو اداره وایي تیر 2.5 کال کې د بجلی یونټ 26 روپۍ ګران شوی دی. د ادارې په وینا چې د پاکستان مسلم لیگ نون او تیر لنډمهاله حکومت د بجلی نرخ کې د یونټ په سر 3 روپۍ مستقل سرچارج او د بجلی بنیادی نرخ یا ټیرف کې د 2 روپو نه سیوا زیاتوالی راوستي. دا مردان اوسیدونکي نادر شاه مشال ریډیو ته وویل چې روان حکومت کې د بجلی بشمول د ګرانې شرحه روس په مخه په سیوا کېدو ده، خو حکومت ورته هیڅ پاملرنه نه کوي.
زمونږ چې کوم حکومت ته موجوده بینه حکومت ته ده چې حکومت خو دوی رسنه خبر در سره مې دي کنه چې دار سکرانی کې کم دینا او ځانی کې کم دینا. تر سبا وګوره بل تنو د غریب نه د غریب کور چې مطلب صرف یو کمرای او یو لیټ نو هغه پسې 5000 روپۍ چې د بل لازی ما په خلک دا نیمه نم سیوا ګرځې بیلی.
دا پاکستان د بجلی د سار ادارې نیپرا د جنوري په ومه په ملک ټولو ډیسکوز یا د بجلی ادارو ته امر کړی چې د ملک د نورو خارونو لپاره د بجلی نرخ کې د یونټ په سر 15 اویا او د کراچۍ د اوسیدونکو لپاره د بجلی په نرخ کې 50 پیسې کمواله راولي. د پېښور اوسیدونکو کې شمایلا خان مشال ریډیو ته وویل چې د بجلی د نرخ او د زیاتو بیلون لوجي مجبورن د بجلی استعمال کم کوي.
تیر شوی حکومت کې خو بیا لږ ډیر د ګیس بجلی او سفر اهمي مونږ ته موجود و، خو دې حکومت کې خو نه ګیس ته او نه بجلی شته دي. نو مونږ تاسو مان ته دا وایي چې لکه مونږ د خپل چې کوم بنیادی ضرورت دي د برچخانی ضرورت دي د پخلی دي دا مونږ څنګه پوره کړو؟ په دې معنی مونږ هغه جرمانه کوي ګیس ټوله ټوله ورځ نه، نو لکه مونږ خپل د ضرورت څنګه پوره کړو؟ زمونږ سړی چې سار لاړ شي نو هغه ماخام په تیر کور ته راځي، چې مهنګایي دومره ډېره ده چې د انسان هغه ضرورت نه پوره کیږي. که د ګیس او د بجلی د بلونو خبره وکړو نو هغه دومره زیات دي چې انسان چې دی هغه نشي جمع کولی او د کورونو د خوانه چې دی میټرې وړي میټرې ویسي او بیا باری باری جرمانې تاپسې تیره کور ته رالیږي. مهنګایي حال دا دی چې انسان خپل روټۍ نشي پوره کولی.
دا پاکستان وفاقی حکومت په وینا چې د بجلی د نرخ کمول لپاره شپږ آی پیز یا شخصي د بجلی کمپنۍ ختمی کړي دي او د نورو سوار لسره د بجلی د نرخ کمول لپاره خبرې روان دي. د کومې رستو چې امکان دی چې د بجلی نرخ کې د یونټ پر سر لس روپے کمواله راشي. د پیښور اوسیدونکو عبدالرحمن مشال ریډیو ته وویل چې باید حکومتي د بجلی او د ګیس د نرخونو په شمول د خوراکي شیان نرخونه هم راټیټ کړي.
تاسو ګیس وګورئ نو هغه چې دی برابر ګران دی، که تاسو بجلی وګورئ هغه ګران ده. داسې هغې سره سره چې دی نور د خوراک تک سامانونه چې دي هغه هم ګران شوي دي. که پیټرول وګورئ نو که لس روپۍ ارزان شي نو پنځلس روپۍ ګران کې بیا یو څو ورځې پس، نو مهنګایي ډېره زیاته شوې ده. اوس زمونږ پسې چې دی د ګیس بل شپېته زره روپۍ راغلی دی، نو مونږ به آیا د ګیس بل به داخلو که نه د خپلې میاشتې د خوراک سکاک سیستم به برابرو؟
بیور آف سټیټسټیک وایي چې په کال 2023 د جولای په میاشت کې د بجلی نرخ د یونټ په سر 8 روپۍ، د کال 2023 د جولای په میاشت کې 9.5 روپۍ، او د کال 2024 د جولای په میاشت کې د بجلی یونټ 1 روپۍ ګران شوی دی. اداره وایي چې د کال 2023 د جولای په میاشت کې حکومت د بجلی د یونټ په سر 3.5 روپۍ فکس چارجز هم لګولی وو. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږ بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوش کیلو هرتز، د سهار لنه د ماخام تر شپږ بجو په لنډو سپو دولس زره یو سلو لس، دیارلس زره پنځه سوه اتیا، پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته، او اوولس زره اته سوه اتیا کیلو هرتز. او د ماخام لشپګو تر اوو، د ماسکوتن لنهو تر لسو، او د شپې لیولسو تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوش کیلو هرتز اوریدل شي.
د خیبر پختونخوا د زری او خوراکي چارو پوهان وایي چې تر څېړنو وروسته یې د غنمو یو نوی تخم تیار کړی دی چې ورسره به د غذاییت د کمی ستونزه تر ډیره کمه شي. دوی پرون په پیښور کې د یوې غونډې پر مهال ویلي دي چې د غنمو نوی تخم به په پړاوونو کې په کروندګر ویشي. دوی وایي چې دا تخم په ځانګړي ډول د ماشومانو او ښځو د غذاییت کمی پوره کوي، او پکې د زنک مقدار زیات دی چې انساني صحت لپاره یو مهم عنصر دی. تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
پیښور کې د کر کروندې محکمې څېړنیز مرکز ترنا فارم کې زری ساینسدانان وایي چې دوی د غنمو کم نوې تخم تیار کړی دی. د صوبې زیاتره سیمو کې چې کم خلک د غذایت کمی سره مخ دي، هغوی صحت لپاره به غوره وګرځي. دغه غرض لپاره پیښور ترنا فارم کې د زیارت په ورځ یوه غونډه شوه چې پکې کروندګرو، زری ساینسدانانو او حکومتي چارواکو ګډون وکړل. د یادې ادارې مشر ډاکټر دل فیاض مشال لیډو ته په دې باب لوایي.
په غنمو کې ځنې داسې قسمونه دي چې په هغه کې نیچرلی زینک چې کومه دا هغه موجود وي، نو دیتا مونږ ټیکنیکلی بایو فرټیفایډ ویټ ویرایټیز وایو. نو زینک ضرورت با یا هم مونږ په دوایانو پوره کوو، او بل طرف ته دا مونږ که داسې د غنمو قسمونه راوباسو نو په هغې کې چې زینک مقدار زیات وي، نو که هغه د هغې غنمو چې کوم اوړو استعمالوو نو مونږ به زمونږ جسم ته به خپله راځي.
ډاکټر الطاف چې څو کال دغه نوې تخم جوړول کې هلې ځلې کړې دي، وایي چې نوې تخم کې د زینک مقدار ډیر دی، کم چې به غذایت کمی ښکار وګړو په صحت یو مثبت اغیز ولري.
زینک د انسان په وجود کې د مختلف قسمه بیمارو خلاف مدافعیت، سکن ډیزیز شو، امیونیټی سیستم شو، ماشومان دي چې هغه ته اکسس نشته بهترین خوراک ته. غنم چون کې داسې دی چې هر ځای کې استعمالیږي، نو موږ وایو چې دا زینک چرته استعمال شي نو هغه ځینو کې به یو خدای چې ماشومانو د سټنټډ ګروت دا یو ډیره غټه مسله را روانه ده. مزغو ڈیولپمنٹ او کم شي د باڈی ڈیولپمنٹ دی وسره د بون سٹرانگنس د ټول سیزونو کې د زنګ ډیر غټ رول لري.
د یاد ادارې ډاکټر فرزانه وای چې پښتونخوا زیاتره اولس بے وزل دي، او په خصوصي توګه دلته زنانه د خپل خوراک پام نه ساتي. نو ډیره مهمه ده چې دا ډول خوراک روزانه کوي چې په غذایت پوره وي.
خاص کر د زنانو حواله سره چې زنګ زموږ د لپاره سونه ضروری دي، نو کته سو وګوري خاص کر زموږ آبادی چې دنو بس زیات فیس کوي غربت سره، نو کپ غنمو کې په جوارو کې په وریجو کې لکه داسې سټیپل فوډز چې دي پاری کې مونږ د دې بای فورټیفیکیشن وکړو او هغه زمونږ په استعمال کې وینو دا ټولو ته رسی. غنم خو مونږ خاصم استعمالو خو که مونږ دا غنم استعمال کوو مونږ ته په یو قیمت ملاویږي. ماشومانو ته ضرورت دی د دې، بیا خاص کر چې کم پرېګننت فیمیل دی یا لیکټیټنګ مدرز دی هغه ته ضرورت دی.
دا غذایت ته ګټو نه علاوه کروندګر امیر رحمان وایي چې دا نوې تخم نه یوازې په پیداوار ښه دی بلکې د فصلونو د ناروغو په ضد مدافعت هم ښه لري.
بیماری هلاک چې دی کم اداغه دی اپا کم ډېر زیات دی بیماری په ناراضي لکه سرخی شو نور هم داسې خو لکه نورې غټ بیماری دور نشته دا غټ بیماری ده چې دې سره د پیداوار کمی پلم مولې دی کړلې دي.
دغه زری او د کر کروندې پوهان وایي چې دا پاکستان کې د غنمو دغه نوې تخم پنځه قسمونه لري چې دوه پنجاب یو اسلام آباد او دوه خیبر پختونخوا کې ترنافارم تیار کړی دي او ډېر زر به ټول هیواد او په خصوصو توګه خیبر پختونخوا کې پلوې کچه د دې نوې تخم کر پیل شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
د بر او کوز جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې په خیبر پختونخوا کې د قبایلي سیمو تر زم کېدو وروسته حکومت هغه ضلعو ته خپل حقونه نه دي ورکړي او ژوند دی اوس هم له مشکلاتو سره مخ دی. دوی زیاتوي چې د ژمنې برعکس تر اوسه هغوی ته نه عدالتونه ورکړل شوي او نه هم د پرمختیایي کارونو لپاره په قومي مالیاتي کمیشن کې ونډه ورکړل شوې ده. تفصیل د اشتیاق مسجد نور.
د سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي ویایي چې د پاکستان حکومت په 2013 کال کې ضلع یې په خیبر پښتونخوا صوبې ورګډې کړې دي خو حکومتي چارواکي د ضلع حق نه ورکوي چې په واجه یې د سیمې خلک ژوند مشکلاتو سره مخامخ شوی دی او د ضلع اوسیدونکي یې د نوي نظام نه مایوسه شوي دي. د سویلی وزیرستان لوور ضلع یو مشر عمران مخلص په دغې برعکس مشال ریډیو تا ویایي
په 2018 کې چې کلا فاټا زم شولا خیبر پختونخوا کې نو میز ډېر زیات خوشحال شوي چې کیم عام ولس و سیاسي خلک و چې میز د پاکستان د آئین اساس جوړ شولې. خو 2018 نه وز 2025 کې کیږي خو میز ته هغه سمرات نه دی ملاو شوي هغه ان ایف سی په واټ په شکل کې وي کا د میز عدالتي نظام و رسه پر میز ته د جج سہولت هم ورکړيږي. نو 170 کیلومیټر میز د ونن اردری می یل ته میش پیش کیږي پټان کې په یو دفعه 107 بندې کام او بش 70,000 په میز لگاوي زماتون میزر سراوري موټر میش خپل نصیبوس یو جج نرکاوي.
د سویلی وزیرستان چمبر اف کامرس مشر سیف الرحمن وزیر د خپل ضلع خیبر پښتونخوا سره شامل کېدو نه پاس حالات په دارنګ بیانوي.
گورنمنٹ آف پاکستان روزگار مواقع سیاحت لا تعلیم لا بولا بجلی دس مواقع مخت ہم نوی برابر کرے امنگ دفاع امام نہ بعد دا خوشبینی لارلا چی ایم ایف سی ایوارڈ سے کم پیسی بھی ادا رہے کم سہولتیں خلق کو تباہ کر سی اترو سپور امنگ دا سے سیزون او نل دل خلق ورس پر ورس دا غربت شکار کی گئی. دو طرف تھا پٹرول مل کے بد امنی رہا بےروزگاری دا مہنگائی رہا ابل طرف تھا دا سابقہ فاٹا خلق دا غربت لکیر نہ ہم لاندے جوان کر رہی.
وزیرستان اپر ضلع یو مشر ملک سعید انور ماسید ویائی چې دا وخت یې په ضلع کې نه د ایف سی آر زوړ نظام شته او نه د پاکستان قانون او آئین لوندې خلکو ته څه سہولت شته دی.
چار دا چې مرجر ته اول انفراسټرکچر جوړ شوی وای یې د نورست دغه مرجر کړی وای حکومت په جلد بازی کې صرف اور صرف مرجر وکا او په دا نورست حکومت تقریبا 100% فیل شو. صرف دا مرا وشول چې میشتین زوړه خسادنور وی کنورٹ کړل پولیس ته خو نه پولیس نظام روغای نه د پټوا نظام روغای چونکی میز د ساوت اپر خو انتظامیه په بل ډیسټریکټ شه پراته دو په ټانګ شه او د میز عدالت هم په ټانګ ډیسټریکټ شه پروت او عدالت د پوره د مسله حل کول د پوره ګراوند نشتا.
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان ضلع اوسیدونکي د پاکستان قانون او آئین لوندې د خپل حق غوښتنه د ضلع نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر مخې ته کښې شوه. هغوی په ځواب کښې وویل
2018 کې چې کیم مرچر کې د پدغه کې د میژن فایز دغه چې مرچر وشي شیرو میز د وارنټیر نه خوشي او د میژ وطن الکوور سره شاشي او پد قسمتي ده دو چې د میز سره کې وعده شوی وي ان اف سی ورکس کې مو میشته چې شي وي په رنګ نه دي شوی میشته په رنګ هغه خپل حق مزه ملو شوی نو پدغه باندې د میژ د خپل سی ام سره مو میټینګ هر شوی دي او پدغه باندې میژ د هاري وډ ډیسټریک هغه خپل چرګي مهر غوښتي دي ام شرو نوم غوښتي دي دا کې دی یو دی وځ نورې هدي د وفاق چې چې مرو یادو د میز سره او د مرزز د چک سره نو دا څلور شو چې ته مې سپوندو پاک میز په واسي دی د دې سره سره د یو دی وارنټیر له هر دو نو دا تقریبا د میز هغه ډیر شینه سره خرو کړی دي دا غونډې وځي دي چې څنګه په خیا د نن د پر میز فلی او د میز کوشش تای د خپل هاري وډ ډیسټریک د مشهورونه د خپل سیاسي خلک سره میز پرپتا کې چې څومره حاضر کیږي څومره زر میز پرای شي چې دا مرجر ډیسټریک په خپل شیم در ودروي او څنګه حالات سره سم
دي. د سویلي وزیرستان ضلع اوسیدونکي د پاکستان حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د ملک نورې ضلعو په رنګ د دغه ضلع اوسیدونکي ته د هم خپل حق ورسول د پوره د زر بیړواندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحی تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی کړی او تبصرې پی وکړئ. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.